دولس بجې او دیرش دقیقې دي. شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ د شوي تړون پر بیا کتنه ټینګار کړی. ښاغلی بلینکن بی بی سی ته وویل، متحد ایالات او نورو ته دا ډیره مهمه ده چې پر بیلابیلو اړخونو فشار راوړي څو هغه ژمنې عملي کړي چې کړي یې دي. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي دا ځل پاکستان ته د سفر هدف دا دی چې اسلام آباد طالبان اوربند او په قطر کې د خبرو ژر پیلېدو ته وهڅوي. په کابل کې نن سهار په دوو چاودنو کې دوه کسان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. پولیس وایي د اتو بجو شاوخوا د شپږمې ناحیې مربوط د دارلمان پر سړک پر یو کورلا موټر د ماین چاودنه شوې چې دوه تنه پکې ټپیان دي. چارواکي وایي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې لږ تر لږه 15 پاکستانی ملیشه سرتیری د وسلوالو په برید کې وژل شوي دي او تمه ده چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د استیناف محاکمه نن په مسکو کې بیا پیل شي. ناوالنی تورن دی چې په جرمني کې د درملنې پر مهال یې له زندانه د مشروطې ازادۍ شرایط تر پښو لاندې کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د زهرو کاروان
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د چیړنی او ارزونې اداره وایي د افغان دولت هغه ادارې په خپلو کې همغږي نه لري چې له نشه یي موادو سره د مبارزې مسؤلیت لري. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د لوګر ولایت پولیسو 360 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې 360 کیلوګرامه خام چرس ونیول چې دا سوګنې په یوه کور کې پټ کړای شوي ول. د دې موادو د ساتنې په تور څوک نه دي نیول شوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په یو بله پیښه کې په بلخ، پروان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د نشه یي موادو نه خرڅونکي نیولي او اتلي او خزې مرکز ته معرفي کړې دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه تریاک او چارس ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قمانداني وایي چې د دې ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دلوي د میاشتې پر 9 نیټه په ناسیانه ولسوالۍ کې 90 کیلوګرامه چارس او 19 کیلوګرامه تریاک ونیول شي. د استوګنې په یو کور کې ساتل شوي ول. د دې موادو د ساتنې او قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. امنیتي درو د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 50 کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو ورځو کې د افغانستان له 15 ولایتونو څخه 50 کسان د نشه یي موادو د 9 قضیو په تړاو له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته رانوالي ته معرفي کړي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادۍ راډیو ته وویل چې په نیول شویو کسانو کې داسې خلک هم شته چې د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې نشه یي مواد په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بدخشان ولایت کې د څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د بدخشان ولایت د امنیه قمندانۍ ویان ثناء الله روحاني ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په فیض آباد ښار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال 44 کیلوګرامه هیروین ونیول شي. په یو موټر کې پټ کړای شوي او په پام کې وچی یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کړي. د دې موادو په تور دوه کسان هم نیول شوي دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د چیړنې او ارزونې اداره وایي چې د افغان دولت هغه ادارې په خپلو کې همغږي نه لري چې له نشه یي موادو سره د مبارزې مسؤلیت لري.
په تاسف سره دغه سکتورونه چې دي، که امنیتي سکتور دی یا زراعتي او مالداري سکتور یا روغتیايي سکتورونه، هر کوم یو خپل برخو ته خپل کارونه متمرکز کړي دي، پرته د دې چې د دې په منځ کې یو هماهنګي او همغږي موجود وي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د کونړ ولایت بزګرو اوس د کوکنارو پر ځای میوه لرونکو باغونو ته مخه کړې ده.
مخکې دا ځمکې چې کومې وې صاحب په دې باندې با کوکنار کرل کېدل، پیلند فاره منګه په دې کې باغونه کوو صاحب، د شلتالانو باغونه، د مالټو باغونه، د نارنجانو باغونه.
دا چې د نشه یي موادو ډیر استعمال معتادینو ته څه زیانونه لري، په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
د مریض تنفس خراب شي، کله چې مریض تنفس خراب شو، بیلانس د اکسیجن په وینه کې کمیږي، چې بلند اکسیجن کم شو، چانس د مرګ ډیر دی.
د شبانی په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنی می له کور څخه وشړلم،
ترخی خطرې ډیر لرم، په دې چې ما اولادونه ډیر خوار زر، هغه بوګي او تګي بو، هر څه ته به ضرورت لرول، ما بن شو ورته کولای چې پیدا کوم، دا ترخی خطرې می دی دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
سړیا، ما تاسو ته په واره کې اندېښنه راولیدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قاریږي، ډیره ډیره شوې ده. تو خو په خو داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
اوس خبرونه په افغانستان کې د نشه یي موادو په برخه کې د کارکونکو ادارو ترمنځ د همغږۍ په نشټوالي پیل کوو. د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې راپور ښیي چې د افغان دولت هغه ادارې په خپلو کې همغږي نه لري چې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورځلا نعمت وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د همغږۍ نشټوالي دا مبارزه ناکامه کړې ده. خو د کورنیو چارو وزارت بیا د مسؤولو ادارو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی نه مني او وایي چې له کورنیو چارو وزارت سره د نشه یي موادو د مبارزې وزارت ادغام همغږي نور هم غښتلې کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د تیرو شلو کلونو پالیسۍ او پروګرامونه ارزولي. دا اداره وایي چې د افغان دولت د اړوندو ادارو ترمنځ د همغږۍ او ګډ هدف نشټوالي له نشه یي موادو سره مبارزه ناکامه کړې ده. د دې ادارې په تازه تحلیلي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په پالیسیو کې هدف مشخص نه دی او مسؤولو ادارو له همغږۍ پرته فعالیت کړی دی. د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورځلا نعمت ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنه ښیي چې د افغان دولت حقوقي او پالیسي څنګه ګډ کار او همغږي ته اړتیا لري.
زمونږ د تحلیل په اساس په دغه راپور کې د موضوع ته اشاره شوې ده. هغه داسې یو حالت دی چې هر کوم دغه سکتورونه چې دي، که امنیتي سکتور دی یا زراعتي او مالداري سکتور یا روغتیايي سکتورونه، هر کوم یو خپل برخو ته خپل کارونه متمرکز کړي دي، پرته د دې چې د دې په منځ کې یو هماهنګي او همغږي موجود وي. هدف یې همدغه دی چې په پالیسي کچه دغلته باید یو همغږي په دې برخه کې پیدا شي.
په دې راپور کې ویل شوی چې د افغان دولت پیچلی اداري جوړښت او د مرستکونکو هیوادونو ستراتیژیکي او متضادې ګټې د دې لامل شوی چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه ناکامه شي. د دې ادارې تحلیل دا هم ښیي چې د افغان دولت ادارې لا هم نه دي توانېدلې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان ګټې وساتي. خو د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو سره د مبارزې په پالیسیو کې د همغږۍ نشټوالی نه مني. د دې وزارت د نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق وایي له دوو کلونو راهیسې کله چې له نشه یي موادو سره د مبارزې مسؤلیت د کورنیو چارو وزارت ته سپارل شوی، د مسؤولو ادارو ترمنځ همغږي رامنځته شوې ده.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په موجودیت کې همغږي کمزوري سوې وه، خو کله چې دا وزارت د کورنیو چارو له وزارت سره یو ځای سو نو همغږي پیاوړی سوه. اوس د متعدینو درملنه د عامې روغتیا وزارت او د بدیلو کښتونو مسؤلیت د زراعت وزارت ته سپارل سوی دی. د دې ادارو ترمنځ د همغږۍ مسؤلیت د کورنیو چارو وزارت پر غاړه ده. دوه کاله کېږي چې همغږي ټینګه سوې او د کورنیو چارو وزارت په مشرۍ له نشه یي موادو سره مبارزه ګړندۍ سوې ده.
لنشئی مواد سره د مبارزې په پالیسی کې د همغږی د نشټوالي اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د کورنیو چارو وزارت لنشئی مواد سره د مبارزې نوې پالیسی بشپړه کړې چې د دې وزارت د چارواکو په خبره د پالیسی په دې طرحه کې د ټولو اړوندو 25 دولتي ادارو نظرونه او وړاندیزونه په پام کې نیول شوې دي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کونړ ولایت بزګرو د کوکنارو پر ځای د میوه باغونو ته مخه کړې ده. په کونړ کې بزګرو د کوکنارو د کښتونو پر ځای میوه لرونکي ونی کړي. د کونړ ولایت ځینې بزګر وایي چې په خوای او بلې وی ځکه به کوکنار کړل، خو اوس چې د کونړ لسین څخه د مریض برېښنا پر مټ او برا کاږي د میوه باغونو ته مخه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
شپېته کلن میراجان بیلچا پلاس کې نیولې او د مالټو باغ اوبه کوي. د هغه باغ د کونړ مرکز سدآباد ته مخامخ جنوب لور ته د مرور ولسوالۍ په لاهور ډاک کې دی. میراجان وایي ځمکه د کونړ سیند څخه شاوخوا 10 متره لوړه ده، خو پخوا یې اوبه نه درلودې، نو مجبور و چې داسې څه پرې وکړي چې لږې اوبه وغواړي. نو په همدې اساس د کوکنارو کرکیله کوله. اوس چې للمي ځمکه د لمریزې برېښنا پر مټ د سیند له اوبو خړوبېږي، نو دوی هم د کوکنارو پر ځای پکې د مالټو، لیموانو او د نورو میوو باغونه کرلې دي چې ګټه یې د کوکنارو په پرتله څو ځله زیاته ده.
اوس هم باغونو ته مخه کړل ده، باغ سم شوق دی. دا باغ چې کوم دی دا لس جرې بز مکه ده، دوی سی مانټه ده، درې مېسه دغه ده لیمبو دی. مونږ داسې غواړو چې داسې وکړو چې انسانانو ته ضرر ونه رسیږي. او کوکنار داسې ونه شي موادو هغه سره ځوانان هم خرابېدل، نورو انسانانو ته هم ته ضرر رسېد. نو په هغه خاطر موږ باغونه کړل او هغو ته هم رسخت ورکړ، نور یې نه کړو.
دا یوازې میراجان نه دی چې په خپل ځمکه نور کوکنار نه کری، بلکې د هغه په څیر ډیر کسان شته چې د کوکنارو ښه بدیلې پیدا کړي او د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي دي. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي 15 کلن سید اسحاق د شفتالانو په ګلشوي باغ کې امسا په لاس چکر وهي. د شفتالانو هر بوټی ته یوه شیبه ولاړ وي او د شاتو مچۍ سیل کوي چې انسانانو ته د ګټې رسولو او شاتو برابرولو لپاره له ګلانو راتاوي دي. سید اسحاق راته وویل
مخکې دا ځمکې چې کومې وې صاحب په دې باندې به کوکنار کرل کېدل. پیلند فاره مونږ په دې کې باغونه کوو صاحب، د شلتالانو باغونه، د مالټو باغونه، د نارنجانو باغونه. دا اوس کالم په دې ساحو کې ټولو کې داسې یو رقم ټماټر شوی چې هر دیقان 30 لک روپۍ برابرۍ کړي دي.
په کونړ کې حکومتي مسولین وایي دوی دیقانانو ته د باغونو د ګټو او د کوکنارو د زیانونو په اړه دا مپوهوي، ترڅنګ بزګرانو سره د سلګونو باغونو په جوړولو کې مرسته هم کړې ده. د کرنې او مالداری ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
د کرنې ریاست په هلو ځلو باندې چې د لوړ عاید لرونکي نباتات یې دلته رواج کړي دي، باغونه رواج کړي دي، دلته سبزیجات ګرین هاوزونه دغه رواج کړي دي، نو د کوکنارو کرکیله تقریبا 0 ته نږدې شوی دی. انشاءالله امیدوار استو که زمونږ دغه ترویجي پروګرامونه هم داسې روانې ډېر زر به 0 شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلکو د کوکنارو کرکیلې ته نه ویلي او په ځای د بیلابیلو میوو باغونه جوړ کړي چې اوس هم د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د کوکنارو کرکیله او د افیمو سوداګري دوام لري. د خلکو په خبره چې له همدې افیمو پوډر جوړیږي چې بهرنیو هیوادونو ته د قاچاق کولو ترڅنګ په هیواد کې دننه شاوخوا 3 میلیونه کسان په نشئی توکو روږدي دي او دغه شمیره د هرې ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو ده.
آیا پوهیدلاست چې د هیروینو او هیڅ کول مو د بدن وینه کموي؟ په دې اړه به د ډاکټر نقیب الله اباب خبرې واورو.
په مجموع کې ټول هغه منشیات او مخدره مواد چې دوی استفاده کوي کولای شي چې انسان وجود په یو قسم نه یو قسم باندې متضرر کړي او مساعد یې کړي امراض لپاره. زرق د هیروین استفاده، د میټ امفیتامین یا شیشه، د الکول څخه استفاده، دا ټول کولای شي چې انسان کم خونه کړي، مامدارنګه قلبي امراض ورته پیدا کړي.
آیا په هیدلست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پرمنځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. اوس د مرکه وار دی. طبي ډاکټران وایي چې د نشئی موادو ډیر استعمال یا اوردوز د معتادینو د مړینې سبب کیږي. دا چې د نشئی موادو د ډیر استعمال نښې نښانې څه دي؟ یو معتاد څه وخت ډیر نشئی مواد استعمالوي او د نشئی موادو له ډیر استعمال څخه درا پیدا شوی ستونزو پر مهال معتادین او د هغوی دوستان څه وکړي؟ په دې اړه مې له ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د نشئی موادو ډیر استعمال یا اوردوز څه ته وایي؟
اووردوز یو یونانی کلمه ده چې اوور یعنی ډیر، دوز یعنی هغه اندازه او مقدار ده. کله چې یو شخص دغه د حد نورمال د وجود نه ډیر مواد استفاده کی هغه اووردوز کیږي. دغه شعور مختل کی، دغه شناخت مختل کی، دغه قضاوت مختل کی، دغه حالت ته اووردوز.
یو معتاد څه وخت ډیر نشئی مواد استعمالوي؟
کله چې د موادو مخدر په کیفیت کې فرق، مثلا یو گرام مواد مخدر ده، موثر مواد پکې مثلا نیم گرام وي چې استفاده وکړي دغه توقع نشي برآورده کولی، دغه مواد جګی اووردوز کیږي. کله چې معتاد د مواد مخدر شکل ته تغییر ورکوي، حاصله دوز ورته معلوم نه وي، مقدار ورته معلوم نه وي، اووردوز ته کاندید. یو نفر نوی مواد شروع کوي چون هغه تحمل د وجود مقدار ورته معلوم نه ده چې کله چې استفاده کوي د کاندید د اووردوز ده. یو معتاد تداوي شي بیا مخدره مواد شروع کوي، دغه هم حاصله دوز ورته معلوم نه وي، مقدار معلوم نه وي، اووردوز کوي. یا کله چې نشئی مواد ورته معلوم نه وي، دغه عوامل او فکتورونه دي چې اووردوز لپاره معتاد کاندید ده.
د نشئی موادو ډیر استعمال کوم زیانونه لري؟
اووردوز اول شکر چې تنفسي سیستم په دماغ کې چې د انحطاط سره موجود کی او د مختلفي مریض تنفس خراب شي. کله چې مریض تنفس خراب شو، بیلانس د اکسیجن په وینه کې کمیږي. چې بیلانس د اکسیجن کم شو، چانس د مرګ ډیر دی.
د نشي موادو د ډیر استعمال نښې نښانې څه دي؟
مخدره مواد مختلف انواع لري، مختلف سنپونه لري. د نښې نښانې د هر یو فرق د تریاکو او هغه مواد چې تریاکو نه جوړیږي د اووردوز علایم فرق. مثلا که چیرې یو مریض د کلینیکي نگان وګوري، اول د سترګې حداقې چې دي یا تور د سترګو تور چورته وي، دا د نورمال حالک نه 4-5 چنده وړکی کیږي. بل میټامفیټامین کوسی نومې شیشه ده، دا بیا دغه برعکس ده. دغه د سترګې حداقه یا د سترګې توروالی 3-4 چنده غټیږي. چار سو اووردوز هوزیان او برسام ورته پیدا کوي، یعنی ډیلیژن او لیژن دوه رواني تکلیفونه د ورته پیدا کوي. په دې کې لنډ وخت لیونتوب ورته منځ ته راځي. بل په مجموع چې مشترک دی، مثلا رنگ زیړ کیږي، د خولې نه زیک قف منځ ته راځي.
د نشئی موادو د ډیر استعمال پر مهال باید خپل یو معتاد څه وکړي چې له مرګ څخه بچ شي؟
اولین شی چې باید هغه خپل ملګری یا په کور کې آزاد فامیلی دا باید به خبر کړي چې ما نه دغه څه وسو شوې ده، مقدار د مواد نه زیات شوې، خطر په لور روان یم. بل څوک چې مواد مخدر دی، خولې د ازمي سیستم در نه اخلي او اولیه کومکونه موجود نه وي ورسره، نو دا په هر سمي حالت کې د اولیه کومک دی چې په هر کور کې مالګه شته. مالګه نیم ګلاس دی واخلي او په هغه کې مایع د ګټ کې وده خوري. کله چې استفاده یې وکړو، چون هغه ډېر غلظت سره مالګه ده، هغه میده نه جذبوي. هغه شی چې میده کړی ټول کانګه کوي او بیرون وزي، استفراق کوي. دغه د ډېر جذب د موادو نه جلوګیري کوي.
که یو معتاد د اووردوز حالت ته تللی وي، ملګري او دوستان یې څه مرسته ورسره کولی شي؟
که چیرې په فامیل کې نو فامیل آزاد فامیل باید ورسره کومک وکړي او نږدې صحي مرکز ته باید ولیږي. په دغه لاره کې هم چې نږدې صحي مرکز ته ځي، چون د کوما حالت ده، کانګې کوي، مریض تنفسي سیستم بندیږي. یعنی هغه افرازات چې مثلا په خوله کې په تنفسي سیستم کې بندیږي، کوشش کوي هغه د کوما پوزیشن ورته ورکړي. په یو اړخ سره مریض اوړي او دغه سره چې د شاته هغه کوي، دغه تقریبا 70% کومک اکسیجن واخلي.
له اووردوز یا د نشئی موادو له زیات استعمال څخه د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
موتاد باید کوشش وکړي چې همیشه مواد کم کی، که یو ګرام دوز د لږ ذره هغه نه کم کی استفاده وکړي. بل لارې چې کله چې دا دوز زیاتوي په دې کې ډېر دقیق اوسي، چې دوز دې هغه زیات نه شي. که چیرې مثلا یو نفر درې میاشتې یو ګرام د مواد مخدر استفاده کړي، بله درې میاشت هغه کوم شی خوشحالي چې هغه توقع د هغه ورته نه برابرده کېږي، دوز د مواد یا مقدار د مواد زیاتوي. په دغه زیاتوالي کې باید کوشش وکړي چې دا زیات استفاده نه کړي، که نه د اووردوز کې یو بالاخره ژوند ته خطر دی. کله چې د شکل د مواد ته تغییر ورکوي، مثلا یو شخص دود کوي، مواد مخدر زرق تیاروي، په دغه حالت کې باید مطمئن اوسي چې دغه دوز د مواد ورنه زیات نه شي او دا کومه لاره نه شي. بل کله چې اول دفعه مواد استفاده کوي، کوشش وکړي ډېر ټیټ دوز نه دا شروع کړي چې دا ورته زیان بار ده او مواد ته ځي. بل یو شخص چې تداوي شي او بیا دا ریلپس شي، په دغه حالت کې چرز دی وردوز باید ډېر دقیق اوسي. اول د ایس استفاده ونی کی چې کول استفاده کې ډېر ټیټ دی، یعنی په هر حالت کې دغه ټیټ دوز نه استفاده وکړي، که نه وردوز ته ځي، کومه ته ځي او د ژوند خطر ده.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې ورده. د پکتیا ولایت شبانه وای کله چې معتاد سوانو خسرګنی یل میړه سره یو ځای له کور څخه وشړل او اړیکې یې ورسره پرې کړې. دا چې احتیاط شبانه نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړي، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
خاله زوی مې وکړو، اول نه دواړه راځي نو د واده ته، بیا چې راځي شو واده شو، بیا ډېر وخت مې میړه عملي کولو، اولې تریاک استفاده کوله، څوک نه پوهېدل. بیا پسته پسته مې خسر کور نه وباسلو، دواړه زه یې وباسلو، میړه مې وباسلو. وې تاسو مصرف خرڅ زه نه شم درکولی. ما ته ویل زه ته د مور کره لاړه شه، پرېږده طلاق ورکړه، نه کاله ما ورسره تیر کړل، میړه سمې ګزاره هم نه کېدله. نو بیا دواړه چې کور نه وباسلو، میړه مې لاړو تپې په سر مواد په خاطر شیشه او پوډرې، ویل زه لاړم مور کرم. بیا مور مې اجازه را نه کړه ما ته کور کې، وې تا میړه عملي ده نه کېږي ته ما سره ګزاره. بیا نو دوه کاله زه په تپې کې ما تیر کړل، هملته زه معتادم شم. ترخې خاطرې ډېره لرم، په دې چې ما اولادونه ډېر خوارزه، میړه مې مواد استفاده کوله، ما مې استفاده کوله، ما اولادو ته نه ما سم فکر کېدو، نه مې میړه خو بیخي نه کېدلو. هغه به وږي وو، تږي به وو، هر څه ته بی ضرورت لرل، ما به نه شوی ورته کولی چې پیدا کړم. دا ترخې خاطرې مې ډېرې دي. د معتاد انسان نه ما ډېر بد راتل، وخت کې چې زه خپل کور کې وم، ما خپل میړه خپل اتاق کې نه پرېښودلو. ما به ویل ما دا معتاد ده، د سبا ما اولادونه هم داسې خرابېږي، زه هم خرابېږي. ما به ده ته ځای بیل کېښولو، بیل ځي کې به ما دا کېنولو عمل په خاطر. او آخر کې زه خپل ماما څه شوم، نه پوهېږم ولې خپله څه ډېره وکړه. چې مې بستر هم کړو، عسکرو په زور مې بوتلو، بستر مې کو خو نه شو. هغه به چې شفاخانې نه راتلو، اول به مونږ ته کور ته نه راتلو، اول به تلو تپې ته، یو مواد به استفاده کولو، بیا باید ونه ماته کړو، مونږ ته کور ته راتلو. هغه ته مې وویل ما آخري موقع درکوم، درې میاشتې زه دلته بستر وم، کور ته لاړم، ما آخري موقع درکوم، طلاق نه درکوم. ما لاړ شي یو کور یو ژوند به ماته پیدا کړه، اولادونه مې هم راوله، خواښي نه به آخري موقع مې ورکړه. ما کار یې ونه کړو، ما ته نه کور ونیولو، نه اولادونه راته راوستل، ما هم پرېښودل. ځای نه لري چې ما بوم ځي، ځان سره په تپو مې ګرځي، نو په کوڅو کې مې ګرځي، نه کېږي هغسې انسان سره شو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جواد ناروغ دی، په افغانستان کې دننه او بهرنیو هیوادونو کې څو ډاکټرانو ته ورغلی، خو علاج نه دی سوی. یوه ورځ د حبیب په نوم له خپل یوه انډیوال سره مخ کیږي. حبیب د دې ناروغۍ علاج ډیر ساده بولي او جواد ته د علاج په اړه لارښوونه کوي. دا چې جواد څه ناروغي لري، انډیوال یې د څه ډول درملنې ورته ویلي، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جواد دا پچکاري څه کوي؟
بس نو حبیب څه درته وایه، د خواري راته مخ دی.
سمه خبره وکړه، څنګه د خواري درته مخ دی؟
ناروغ یم، ډاکټر دوا را کړې ده، کله چې په تکلیف شوم دا دوا ځان ته پچکاري کوم.
څه ډول ناروغي لري؟
د شکرې ناروغي لرم.
نو د شکرې ناروغي له دې مواد پرته بل دوا نه لري؟
نه يم خبر، خو ما ته ډاکټر دغه دوا را کړې ده.
سم ډاکټر ته بنې ورغله،
سم ڈاکٹر لا څنګه وی افغانستان خود څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلای ما خو بس نه يم جوړ شوی
بس جواد داسې و بوله چې علاج دې وشو د خیره
څنګه مې علاج وشو
ترا ته غوښه چې زه یو کیسه درته وکم ډیره جالبه کیسه ده
ها کیسه دې وکړه
زما یو انډیوال په خارج کې اوسیږي
ها
هغه هم په خو د شکرې ناروغي درلوده په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلی و خو نه و جوړ شوی
ها ها نو بیا یې څه وکړه
بیا یې ما ته کیسه وکړه ما ویل چر شروع کړه چرسې چې شروع کړه له هغه ځای راته ټلیفون وکړ
ښه نو څه یې وویل
ویل یې زه خو له هغه چرسو سره روغ جوړ شوم
دا څه وایې
ویل یې پخواني ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکره مې څنګه شوې ده ډاکټر راته وویل چې ته خو اوس روغ او جوړ یې
دا څه وایې ولا عجیبه ده
ویل بیا یې پوښتنه راڅخه وکړه چې څه ډول علاج دې وکړه بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه
ولا دا خو ډېره عجیبه خبره ده رښتیا په چرسو د شکرې ناروغۍ ښه کیدی شي
بیخي ښه کیدی شي د شکرې لپاره تر چرسو بله ښه دوا نشته
نو چې داسې ده زه به هم چرس شروع کړم وبه ګورم چې څه کیږي نور خو مې د ډېرو ډاکټرانو دروازې وټکولې چرس به هم تجربه کړم بس همدا اوس سګرټ یې راکړه
جواد ته بختور یې چې ما تیار سګرټ یې لګولی دی ه دا دې درواخله بس داسې وبوله چې د شکر له جنجاله خلاص شوې د خیره
بس رایې که نو
نوشی جان نوشی جان وا 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 کشکا نامی
خزه او خزه دا چیرته ورکه دلته راشه
دا دې دلته یم ډوډۍ پخوم
ما خو دوا دلته ایښې وه نه پوهېږم چې دا ښځه چېرته ایښې ده یاره دا زما ښځه خو هېڅ انسانه نه شوه
دا دې سړیه راغلم څه دې راته ویله
ما دلته خپله دوا ایښې وه اوس ولې نشته
هغه خو پرون خلاصه شوه
ښه وایې هغه خو پرون خلاصه شوه زما هېره وه اوس مې را په یاد شوه
سړیه ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولېدلې ده
څنګه اندېښنه
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قارېږي ډېره دې ډېره شوې ده او ډېر ډنګر شوی هم یې ته خو پخوا داسې نه وې اوس ولې داسې شوې
یاره ښځې که رښتیا درته وایم سخت ناروغ یم
خدای دې خیر کړي هغه د شکرې ناروغي دې یادوې که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده
بله ناروغي راته پیدا شوې ده
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی هیره ډنګروالی او ژر قار کېدل هم له همدې خاطره راته پیدا شوي دي
دا به هسې ستا اندېښنه وي د اعصابو ناروغي به نه وي
اندېښنه نه ده پرون ډاکټر ته ورغلی وم ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف تر پیښ شوی دی خو دا ټول زما د خپله لاسه
څنګه ستا له خپله لاسه
که ما چرس نه څکولی اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی
څه شی چرس ته چرس کوې
هو څو میاشتې کېږي چې چرس څکوم خو ستا څخه مې دا عمل پټ ساتلی و
نو ولې داسې کار هم څوک کوي ماشوم خو نه یې
بس یو انډیوال وغولولم ویل یې چرس د شکرې ناروغي ښه کوي خو ډاکټر پرون راته وویل چې دا خوشي د جاهلانو خبرې دي چرس دوا نه ده بلکې زهر دي بیخي انسان لیونی کوي
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي تا څنګه داسې کار وکړه ته چرس نه پیژنې او که د چرسیانو ژوند دې نه دی لیدلی
بس ډېره لویه غلطي مې وکړه ډاکټر هم ډېر ملامت کړم
نو ډاکټر نه درته وویل چې څه وکړه
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي
نو تا څه ورته وویل
ما ورته وویل چې سمه ده سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بسترې کوم ویل یې په درېو میاشتو کې بیخي جوړېږي
دا خو به ډېر ښه کار وشي که په درېو میاشتو کې د علاج وشي
یاره ښځې سخت پښیمان یم یوه ناروغي مې درلوده خو په دې بلې ناروغۍ ما په خپل لاس ځان اخته کړ زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوهه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله د ماشوم عقل یې هم نه مني چې په چرسو دې د شکرې د ناروغۍ علاج وشي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له درې تر څلور بجو د اړیکو شمیرې 0999 40 45 40 0999 40 45